د مازیګر 4:30 شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 15 پروګرام لرو چې فرشته سحاق به د دې خبرونه قربانه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په یو بیان کې چې پرون د امنیت شورا پر ویبپاڼه خپور شو، راغلی دی چې د پریکړه لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. نن د کابو 20 په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 50 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان مریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 40% زیاتې شوې دي. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې لسو طالبانو ته مرګ ژوبلی اړولې ده. د جبهې په جلا بیانونو کې ادعا کړې چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې د طالبانو د ګزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې 3 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي، او د یکشنبه په ماښام په تخار ولایت کې د طالبانو پر یو پوسته د دوی د برید پر مهال 3 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم په خپل واک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو له لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. میرمن بایربوک نن په بروکسل کې وویل چې دا مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. تمه ده چې د ټرمپ او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو متمرکز وي.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو زموږه لازادې رادیو نه اوري وس هم 15 دقیقې بس ته چې زه فرشته سها کړ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل به پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړي توبونو له بدلولو پرته د 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 15 دقیقې بحث مونږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو خاغلی اساق اتمر او خاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې را سره دی. دوی نه به په دغه تړاو نورې پښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمنو میلمنو ته په پایل کې خرغلاست وایم. اتمر صاحب، په پایل بل تاسو وکړو کدا راته وایي چې سکال د یونما په پلانونو کې د 13 کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه.
مننه فرشته جان خور، تاسو ته جناب شفته صاحب ته او اړیدونکو ته سلامونه ونکيله. لکه چې تاسو په خپل تفسیره کې اشاره وکړه، مساوده همغه ده، منتها سکال اولاسم ده مارش که دغه ماموریت دیو کال پوره کیږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا دیوناما ماموریت د افغانستان دپاره لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه اقتصادي او انساني بحران دی، بشري وضع دی او همدغسې د بشر د حقوق نقص دی، د امنیت مسله دی، د ترهګرۍ مسله دی او همدغسې د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې. نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بل هم شته دی چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیره شي، هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوالو سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کېدل، کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي. په دغه مواردو کې کېدای شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګو شي، لیکن په مجموعي توګه هغه مسوده ده لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده. د یو کال دپاره سږکال هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان چې تایید شي.
مننه اتمر صاحب، بیرته هم تاسو ته راګرځو. ورزو شفته صاحب ته تاسو هم خپرونې ته ښه راغلی. که دا راته ووایي چې د یونما فعالیتونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په دغه څو کلونو کې ته څنګه ارزوئ؟ آیا د افغانستان دپاره د ښځو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې او همداراز په نورو برخو کې د دوی فعالیتونه څومره مؤثره وو؟
محترم اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم، یوناما د 2002 کال نه چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړی، په بیلابیلو مواردو کې زما په اند ډېر مؤثره اجراءات هم درلودل. د بشري حقونو په باره، د بشري مرستې په خاطر، د ښځو د حقونو د خاطر، دا چې یو نیم نیوکه د دوی پر کار باندې موږ لرو یا میو تعداد نور دوستان لري هغه پر ځای، مګر په کلي توګه یوناما په افغانستان کې خاصتا په دغه موجوده شرایط کې چې د مطبوعاتي لحاظ د افغانستان څه چې درنه واقع کیږي خلک نه پرې خبرېږي، نو یوناما د دې خاطر هم او د کومکونو د اخیستلو د خاطره، د افغانانو دپاره د بشري حقونو د خاطره مؤثره ګامونه پورته کړی او پورته کوي. دا چې مثلا ګزارشات یو څه وروسته نشر کیږي یا په بعض موارد کې هسې دقت چې موږ ورځنې انتظار لرو هغه دقت نه لري، دا نو بیا نیوکې پر ځای به وي، مګر شتون یې د افغانستان دپاره ډېر مؤثر و، مؤثر دی او دا زه فکر کوم ډېر به ښه شي چې بیا هم دوی فعالیت وغځول شي او دغه امکانات ورته برابرې شي درنه په افغانستان کې په دغه مشخص موارد کې لا خپل فعالیتونه ترسره کړي.
مننه شفته صاحب. څه فکر کوي تر اوسه پورې یوناما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي، دغه فعالیتونه څومره بي طرفه وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه؟ البته تاسو څنګه ارزوئ دغه فعالیتونه څومره بي طرفه وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطر زما په ان د دوی فعالیتونه به طرفه وو او به طرفه دی، خصوصا کله چې د بشري حقوقو مسایل دوی مطرح کړي او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري. زه فکر کوم دوی حق دی، ځکه چې په معیاري سطحه د موجوده سرپرست حاکمیت یو لړ اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی، او یوناما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري. او د یونما لاري نه ده بشري مرستي افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغه موجوده سرپرست حکومت لاس ته هم رسیږي. د شزو د حقونو د خاطر هغوی ډېرې نیوکې درلودلې چې ډېر هم پر ځای دی، ځکه چې دا د شزو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی، یا د شزو د کار د خاطر دغه انتخابات چې هغوی کوي زما په اند ډېر پر ځای دی، او یو څه توپیر او تفاوت دی موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وسي، خصوصا د اقتصادي لحاظه. زموږ خلک ډېر همدا اوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دی چې ورته امکانات برابر نه دي، او دغه امکانات د دغه یونمان لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمیت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومي، او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی. کله ناکله یو نیم انتقادات ډېر دقت نه لري، یا مثلا ډېر په وخت وړاندې کېږي، نه نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډېر شتون ونه لري. شتون یې ډېر ډېر مثبت دی، او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي، او په افغانستان کې موږ ورته ډېر ضرورت لرو.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته درځو که دغه څنګه چې اشفتا صاحب هم اشاره وکړله، د یونما کارونه د ښځو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډېر برجسته کارونه ول، خصوصا په دا څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه په راپورونو کړې وه په راتلونکي کال کې، آیا هم دغه راپورونو پورې باید دوی بند وسي، او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي، او په دغه برخه کې چې د ښځو انجونو په برخه کې محدودیتونه ډېر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې خزي د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي، او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کدي یونما ماموریت په افغانستان کې او چې ورو کله چې په 2002 کال کې یونما اداره په کابل کې پرانستل شو، او د دې نور څنګ په ولایاتو کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې. دا ډېر شیان چې موږ وګورو، دا د یونما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهاد سازي کوو، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله. او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډېر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایلو چې، او بیا دې سره دوی مرستې او کومکونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې او کومکونه چې راتلل، په دغه کې دوی مرستې او کومک هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بلې خوا نه د یونما ماموریت دا هم و چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي، او دا کار دوی وکړو. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه راپه دې خوا دوی چون د طالبانو فکر او ایدیالوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوسته چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان ازادي ته دوی پام وکړي، د ښځو حقوق ته دوی پام وکړي، د ښځو زده کړو ته دوی پام وکړي او همداسې نورو مسایلو باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یوناما ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی. یو بل دا چې نړیوال مرستې، هغه بشري او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لاره پیدا کی چې افغانانو ته، هغه افغانانو ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیح په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوالو ته او د نړیوالو نه د مرستو او د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوښ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هېڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی اوس پورې هم بغاړه نګدي، یعنی دوی نه دي منلې. څنګه چې یو نیمه اونۍ مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند، د حکومت ویاند، ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو دپاره، د منل دپاره البته آماده نه دي؟ د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدیالوژیک ګروپ دی، دوی خپل نظریات، خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر هغه مؤسساتو د کارونه دوی پورته ګڼي. یعنی دوی په هیڅ صورت سره په دې تقریبا څلور کلونو کې چې موږ ګورو، هغه خپل د ایدیالوژي نقب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرخه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یوناما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګېږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړېږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګېږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهیي کیدای نه شي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي. هغه راپور د اصلي او واقعي حوادثو یو انعکاس یو راپور دی چې هغه په ملګرو ملتو کې وړاندې کیږي او دا کار بیا د طالبانو نه خوښیږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي او هغه د دوی دپاره د منلو د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډېر زیاته مننه اتمر صاحب. اشفتا صاحب، همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو که تاسو راته ووایئ چې څه باید وشي په اوسني وضعیت کې، د افغانستان اوسني وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یونما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي، او په فعالیتونو کې د یونما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کومې ستونزې چې راولاړ شوي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي، او د افغانستان د خلکو د پاره حداقل د یونما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مخته لري دغه په ښه توګه ترسره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي
په دغه مورد کې؟ متاسفانه د سیاسي لیدګان دوی مختلفې دیدګاوې موجودې دي. یو دا چې یونما د بشري حقونو د خاطر، د بشري مرستې د خاطر، د ښځو د حقونو د خاطر مکلفیت لري او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشري اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري او هغوی د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سرکم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره هم راپور، دا فصلي راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکړو. نو دغه توپیر د فکري لحاظ، د ایدیولوژیک لحاظ طالبانو ته پیدا شوی او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې وطن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیه غوښتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دی. کنه نو د یونما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ده دوی چندان توجه نه لري او دغه واټن چې همدا اوس موجود شوی دا د امکانات د فکري لحاظ، د ایدیولوژیکي لحاظ طالبان ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري او داسې فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی دغه فصلي راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لاره ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیله لاره ده او دغه بشري حقونو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي او حتی یونما سره دوی همکاري وکړي. یونما داسې نشي کولی چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لار نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لار نه دغه همکاري سپمول کیږي او نه غواړي چې هغوی سره
په تفاهم سره دا کار مخته بیایي. مننه شفتا صاحب. کور ودان اتمر صاحب، څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي او دغه د یو کال نور هم غځیږي، څه فکر کوئ د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده، او طالبان په دې پوهیږي او که نه، که پوهیږي په ولې نو بیا اختلافات کوي؟ ځکه چې فکر کوو دغه یوازینی هغه بنسټ دی، نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روانې دي، څنګه چې اشفتا صاحب هم ورته اشاره وکړله، نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي کله چې طالبان په وسه پوری هم نړیوال پر رسمیت نه پیژني؟
خبره دا ده چې طالبان نړۍ سره مشکل لري او د نړۍ یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما ده. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښتی نو دوی کولی شو چې دیونامات د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطح یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نه ویني. یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی، لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي، د نړیوالو مرستې وغواړي. همدا اوس هم که تاسو وګوري که نړیوال هیڅ مرسته مونی کې طالبان دغه مرسته نه غواړي. طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی، ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې، نو تاسې هغه پرتله کولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران و خراب دی. نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نورم بدتر نشي. لیکن متاسفانه طالبان من هست یو ایدئولوژیک گروپ، هغوی دې خبرو پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اورېدل کېږي، د ښځو وضعیت څنګه دی، اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی، دلته باید کوم خدمات ارائه شي، دلته باید قانون اوسي که نه اوسي، د حکومتداري نحوه څه رقم وي. یعنی په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شان کې نه دی. تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه، بې نتیجې لاړل. اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو، بې نتیجې شو. د نورو هیوادونو ډیپلوماتان راغلل، دوی سره وکتل، هغه بې نتیجې شو. د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته، هغه بې نتیجې شو. خلاصه نتیجه گیری داده په جه څلور کلونو کې چې طالبان تغییر ناپذیر دی. دغه شی دی، دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی. دې سره چې نړۍ څنګه ګزاره کوي، افغانان څنګه ګزاره کوي، د افغانانو د تحمل قدرت څومره نور دی، دا یو بل سوال دی چې وخت به د دې ځواب ورکړي. حتی موږ دننه د طالبانو په رهبري کې ځینې اختلافات، مخالف نظریات ګورو، او دا د واقعیتونو یو انعکاس دی. دا واقعیتونه دي، موږ د ځانه نه وایو. نو که طالبان دغه فرصت نه استفاده وکړي، دیونامانه دوی د دوی د ماموریت نه مرسته وغواړي او نړیوال سره مشترکه ژبه پیدا کړي، نړیوال تعهدات سره دوی کوم چې حکومتونه پخوا حکومتونه اوس افغانان په مجموع کې لرې دي، په هغه باندې پایبند پاتې شي، زه داسې فکر کوم چې دوی په ګټه دی. اوس هم فرصت د دوی په لاس کې دی، لیکن فرصت ورو ورو ورځ تر بلې د دوی د لاسه اوزي. هغسې یو وخت کې چې خدا نخواسته افغانستان بیا بل لانجې ته لاړ شي او هغه به ډېر ګران پریوزي د ولس دپاره، نو زما ویره د هغه نه دی. لیکن که مسؤولانه برخورد وشي، دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دې ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کېدی شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته.
ډیره زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب، کور مو ودان چې مخبل نظریات مو را سره شریک کړل. تاسو زموږه کلازاده رادیو نه اوریده 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکې هر یو اساق اتمر او همدارس میرویس اشفتا صاحب هم په خبرونه کې را سره ول نظریات مو یو ور نړۍ مننه، او قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه را سره په خبرونه کې مال ول تر بیا چې دا خبرونه تر وړاندې کوم. ملامو ملشه.